السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا د محل په پیښور کې د غرمې 12 په کابل کې او لسنی مې بجې دي. په دې خبري سات کې مو زملي حمیر ساده هرکلی کوم. په دې غړی کې مو د قبایلو پښتونخوا افغانستان او نړۍ پاړه د ریپورتونو سره سره شننې او تبصرې هم راوړې دي. خو اول د سیمې او نړۍ خبرونه له پامیر ساحل اورو.
سرچینې وایي د پاکستان حکومت او د تحریک طالبان پاکستان ډلې ترمنځ پټ مذاکرات روان دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د یو شمېر خوراکي شیانو پر سر د شپږ میاشتنی رعایتي پروګرام پیلولو اعلان کړی دی. اروپایي ټولنه وایي د نړۍ ځواکمن هیوادونه او ایران به د روانې میاشت په پای کې د اټومي موافقې پر بحالۍ خبرې بیا پیل کړي. بشپړ خبرونه سرچینی وایي د پاکستان د حکومت او د تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د اوربند پاړه پټي خبرې روانې دي. د پاکستان پوځ او طالبانو ته نږدې سرچینو مشال راډیو ته ویلي چې مذاکرات له تیرو شاوخوا دوه اونیو راهیسې په افغانستان کې روان دي. دوی په خبره په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د پاکستان د لوړپوړو امنیتي او استخباراتي چارواکو او د ناقانونه ډلې تحریک طالبان پاکستان د مشرانو ترمنځ د مذاکراتو منځګړتوب کوي. خو په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان د نومبر پر 2 مله مشال رادیو سره په مرکه کې مذاکراتو به خبري وخود او د طالبانو حکومت هم په اړه لاسن دی ویلي. البته سرچینی وایي د طالبانو یو مهمه غوښتنه د سلو بندیانو د خوشی کول دي چې په بدل کې به هغوی وربند وکړي. دوی زیاتوي چې دواړه خواوې هڅه کوي چې ژر تر ژره هوکړه ته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې د اکتوبر پر لومړۍ نیټه د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ترکیې ټي آر ټي ټلویزیون ته په مرکه کې ویلي ول چې له تحریک طالبان پاکستان سره خبري کوي او که وی لتاو تریخوالی لاس واخلی او د هیواد قانون وومني نو بخلو ته تیار دی. هغه مهال تحریک طالبان پاکستان د وزیر اعظم وړاندیز رد کړی وو. د اگست په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنیدو راهیسې په قبایلی سیمو او د خیبر پښتونخوا په ځنو برخو کې پر امنیتي سرتیرو حکومتي چارواکو د طالبانو بریدونه زیات شوی دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ګرانۍ د اغیز کمولو لپاره پر ځنو خوراکي شیانو د 160 ارب روپیو رعایت اعلان کړی دی. نوموړي بیګا ولستا په ټلویزیونی وینا کې ویل حکومت یې پریکړه کړې چې له رعایت سره د وړو غوړیو او دالونو بې خکته کړي او په دې توګه پر ولست ګرانۍ بار کم کړي.
دیوی مونږ تاسو لپاره یو پروګرام را وړې چې پتا صبح نکم ناکم بوج پریوزی بوج خو خیر پریوته دی او هغه د ټولي دنیا مسله ده. او مونږ تاسو لپاره یو پیکیج را وړې چې تقریبا 14 کروڑ خلکو ته به ګټه رسی.
عمران خان ویل پر رعایتي نرخونو د خوراکي شیانو د خرڅلاو پروګرام به تر شپږو میاشتو پورې دوام ولري. دا البته زیاته کړه چې په نړیوال بازار کې د تیلو د بیو د لوړېدو له وجې په پاکستان کې هم د نرخ لا زیاتېدو امکان دی. اسلام آباد په تیرو میاشتو کې څو ځلې د تیلو بیې لوړې کړې چې ورسره سم د خوراکي شیانو قیمتونه هم زیات شوي دي. په عین حال کې د امریکایي ډالر پرتله د پاکستاني روپۍ ارزښت کمیدل هم په هیواد کې د ګرانۍ لامل شوی دی. وزیر اعظم پر داسې مهال ولسته وینا کړې چې اپوزیشن ګوندونو د ګرانۍ ضد احتجاجونه پیل کړي دي. خو حکومت په بیا بیا وایي چې اقتصادي ستونزې هواروي او د دغې هواري ته ژمن دی. ټاکل شوی چې د ایران د اټومي موافقې د بحالولو لپاره د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو او تهران ترمنځ مذاکرات د نومبر پر 9 په ویانا کې بیا پیل شي. د 2015 زیږیز کال موافقې د بحالۍ په اړه خبرې له شاوخوا 5 میاشتو راهیسې درېدلې دي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو دفتر پرون په یو بیان کې ویل د ټولنې منځګړی انریکه مورابا د خبرو مشري کوي چې پکې به د برتانیې، چین، روسیې، فرانسې، جرمني او ایران استازي برخه اخلي. د ایران د بهرنیو چارو د وزیر مرستیال علي باقیری چې د تهران مشر مرکچی دی پر ټویټر په بیان کې ویلي چې د مذاکراتو نیټه له مورا سره په ټلیفوني خبرو کې ټاکلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د ایران لپاره به یې ځانګړی استازی رابرټ میلی د امریکایي پلاوی مشر وي او دا چې واشنگټن هیله لري چې تهران مذاکراتو ته تیار وسی او په ښه نیت خبرو ته ورستون شي. پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ امریکا په 2013 زیږیز کال کې له موافقې وویسته او پر ایران یې سخت بندیزونه په حال کړل. تهران د دې په غبرګون کې په تدریجي ډول د موافقې د محدودیتونو سرغړونې پیل کړې. ولسمشر جو بایدن ژمنه کړې چې که ایران پر موافقې بشپړ عمل وکړي نو واشنگټن به هم بیا ورګډ شي. خو اړوند خواوې په اپریل کې د نامستقیمو مذاکراتو له پیل راهیسې په شپږو پړاوونو کې تر اوسه کومې هوکړې ته نه دي رسیدلې او خبرې په جون کې د ایران تر هغو ولسمشریزو انتخاباتو وروسته ودرېدې چې په نتیجه کې د غرب مخالف سخت دریځ ابراهیم رئیسی واک ته ورسېد. او د شلوریزه کرکټ نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن آسترالیا، بنگلاديش او ویسټ انډیز سریلانکا ته مخامخېږي. پرون په دغه سیالیو کې هند، افغانستان او نیوزیلند سکاټلند ته ماتې ورکړه. پرون ماښام د افغانستان کپتان محمد نبی د 75 ګټلو وروسته د توپ وشتنې یا بالینګ پریکړه وکړه، خو هندۍ او بیټسمینانو روهیت شرما او کے ایل راهول د لوبې له پیله د افغانستان بالرانو لپاره مشکلات پیدا کړل. هندۍ لوبډلې په شلو اورونو کې د دوو لوبغاړو په سوځېدو افغانستان ته 211 منډو هدف وټاکه، خو افغان لوبډلې د وو لوبغاړو په سوځېدو 144 منډې جوړې کړې. د هند بریا نیمه پای لوبې ته د رسیدو لپاره د هغه هیواد د لوبډلې هیلې بیا ژوندۍ کړې دي. افغان لوبډله اوس هم نیمه پای لوبې ته د وتلو امکان لري. تر دې مخکې د نیوزیلند او سکاټلند ترمنځ هم سخته لوبه وشوه، خو نیوزیلند سیالي په 14 منډو وګټله. د خبرونو پای
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري سرچینې وایي د پاکستان حکومت له تحریک طالبان پاکستان ډلې سره پټ مذاکرات کړي. د پاکستان وزیر اعظم د ګرانې اغیز کمولو لپاره پر اړینو خوراکي شیانو د 140 ارب روپو سبسیډي اعلان کړي، خو یو شمېر خلک وایي دا پروګرام ښایي نتیجه و نه لري.
پاکستان نه پاکستان جوړیږي، منګلا غزول پکارو خو چې ارزانی
غور وکړي شي او د منګې لګه کم کړي.
د پاکستان حکومت وایي د اقتصادي ستونزو د هواري او د بارنو پورونو پرې کولو هڅه کوي، خو شنن کې وایي اسلام آباد اوس هم قرضو اخستو ته دوام ورکړي.
هم مہینے بھر کی امپورٹ جو ہے وہ 6.5 ارب کی کریں گے، کب تک ایسے چلتا رہے.
په خیبر پختونخوا کې فعالانه او سیاستوالانه وایي د قبایلو خزیدې په دسمبر کې په بلدیاتي انتخاباتو کې خپل ګډون باوري کړي.
تاریخ کې پیل زمونږ ته دا موقع ملو شو.
سیاسي ګوندونه هم لګیا دي اوس کوشش کوي چې زنانه زیات نه زیات رائے ولو.
په خبري کړه کې په افغانستان کې د جنکو تعلیم لپاره په هلو زله او د شلووریز کرکټ نړیوال جام پرونی سیاله پاړه هم معلومات درکو. را سره اوسه تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. سرچینې وایي د پاکستان حکومت په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان له مشرانو سره په اوربند خبرې کړې دي. د پاکستان پوز او تحریک طالبان پاکستان ته نږدې سرچینو مشال ریډیو ته ویلي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کورنو چارو وزیر سراج الدین حقانی د دواړو خواوو ترمنځ د مذاکراتو منځګړتوب کوي، خو په کابل کې د پاکستان سفیر له دې مذاکراتو بے خبري خولې او د طالبانو حکومت هم په دې اړه لاس نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د اکتوبر په پیل کې له تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو خبر ورکړو چې هغه ناقانونه ډلې رد کړو. پامیر ساحل د داوود خټک رپورت دروروي.
سرچینې وایي د پاکستان د حکومت او د ناقانونه ډلې تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د اوربند په مخه پټې خبرې روانې دي. د پاکستان پوز او طالبانو ته نږدې سرچینو مشال راډیو ته ویلي دي چې دا خبرې له شاوخوا دوه اونیو راهیسې د لوړپوړو پاکستاني چارواکو او د تحریک طالبان پاکستان د مشرانو ترمنځ په افغانستان کې روانې دي. دا په داسې حال کې ده چې تحریک طالبان پاکستان د اکتوبر په پیل کې د اسلام آباد دا دعوه رد کړې و چې ګواکې د هغې وسلوالې ډلې مشرانو له حکومت سره مذاکرات پیل کړي دي، خو اوس سرچینې وایي د حقانی شبکې مشر او د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی د تحریک طالبان او د اسلام آباد ترمنځ د مذاکراتو منځګړتوب کوي. د سرچینو په وینا د مذاکراتو لومړی مقصد اوربند دی چې ورسره سم به وسلوال طالبان په پاکستان کې بریدونه نه کوي او د هغه هیواد پوځ او استخباراتي ادارې به د طالبانو پر وړاندې خپل کار رواني دروي. دا خبرې پر داسې محل کېږي چې تحریک طالبان پاکستان د اگست په نیمایي کې پر افغانستان د افغان طالبانو له واکمنېدو راهیسې په قبایلي ضلعو او د خیبر پختونخوا په یو شمېر برخو کې پر پوځ او سرکاري چارواکو بریدونه زیات کړي دي، خو په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان د نومبر پر 2 له مشال راډیو سره په مرکه کې له روانو مذاکراتو بے خبری وښوده. د پاکستان پوز د 2014 زیږیز کال په نیمایي کې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو زده عملیات پیل کړل چې ورسره سم طالبان له هغې سیمې ووتل. هغه وخت ګومان کېده چې ګواکې پاکستان طالبانو ته په ماتې ورکولو کې بریالی شوی، او پوز هم په 2016 زیږیز کال کې د عملیاتو تر پای وروسته په بیا بیا وویل چې د وسلوالو ملای ماته کړي، خو له تیر شاوخوا یو کال راهیسې طالبانو خپل فعالیتونه پراخ کړی دي او هغه یو شمیر ډلې چې له تحریک طالبان پاکستانه جلا شوی وي ورسره بیا یو ځای شوی دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د روان کال د اکتوبر پر لومړۍ نیټه ل ترکی ټلویزیون ټی آر ټی سره په مرکه کې ویلي ول چې د طالبانو له شمیر ډلو سره خبري روان دي. نوموړي ویلي ول چې که طالبان له تاوتریخوالي لاس واخلي او د پاکستان قانون ومني نو بخښنې ته یې تیار دی. پر هماغې ورځ د طالبانو د حافظ ګلبادر ډلې د اکتوبر تر شلمې پورې اوربند اعلان کړ، خو تحریک طالبان پاکستان د وزیر اعظم وړاندیز رد کړ او خپلو وسلوالو ته یې د حملو زیاتولو امر وکړ. البته دا لومړی ځل نه دی چې عمران خان له طالبانو سره د روغې جوړې په موخه د مذاکراتو خبره کوي. نوموړی چې په 2013 زیږیز کال کې په اپوزیشن کې وو، نو هغه مهال یې هم حکومت ته وړاندیز کړی و چې په پاکستان کې د تحریک طالبان ډلې ته د افغان طالبانو د قطر د سیاسي دفتر په څیر دفتر پرانیستو اجازه ورکړي. تر دې یو کال وروسته چې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف له طالبانو سره د خبرو هڅې کولې، نو هغه ډلې د عمران خان نوم د خپل استازي په توګه اعلان کړی و، خو نوموړي د هغوی له نمایندګۍ انکار وکړ. سرچینې وایي د تحریک طالبان او د پاکستان د استخباراتي چارواکو ترمنځ یو شمیر غونډې شوې دي او دواړه خواوې هڅه کوي چې د خپلو غوښتنو په اړه ژر تر ژره یوې هوکړې ته ورسیږي. د سرچینو په وینا د طالبانو یو مهمه غوښتنه د سلو بندیانو خوشې کول دي چې په بدل کې به یې هغوی ډزبندي اعلان کړي. طالبان پر قبایلی سیمو د خپل کنټرول غوښتنه هم کوي چې د سرچینو په باور ورباندې د حکومت راضي کېدل ناشونی ښکاری. تحریک طالبان پاکستان ډله په 2001 زیږیز کال کې جوړه شوې وه چې له هغه وخت راهیسې له حکومت سره یو شمیر موافقې کړې دي چې د سولې باعث نشوي او د هرې هوکړې تر ماتېدو وروسته تاوتریخوالی زیات شوی وو. د پاکستان حکومت د 2014 زیږیز کال په ډسمبر کې د پېښور پر آرمی پبلک سکول د تحریک طالبان پاکستان تر وسلوال برید وروسته د هغې ډلې پر ضد د هیواد پر کچ عملیات اعلان کړل. هغه مهال ملا فضل الله د طالبانو مشر و چې وار له مخه افغانستان ته تښتېدلی و. اوس مهال نورولی مسید د تحریک طالبان پاکستان مشر دی. پر آرمی پبلک سکول په برید کې 140 کسان وژل شوي ول چې زیاتره یې زده کوونکي ول. په هغه حمله کې د وژل شوي او ژوبلو زده کوونکو میندو او پلرونو په اکتوبر کې په اسلام آباد کې مظاهره وکړه او پر حکومت یې غږ وکړ چې طالبان دې د بخښلو پر ځای عدالت ته وړاندې کړي.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ګرانې کمولو لپاره په یو شمیر خوراکي شایانو د 100 ربرو پورې رعایت اعلان کړی دی. نوموړي بیګا ولسته په وینا کې ویل په نړیوال کچ ګرانی زیاته شوې، خو غواړي چې د پاکستان پر اوسیدونکو بار کم کړي. د البته زیاته کړه چې په نړیوال بازار کې د تیلو بیو زیاتېدو له کبله په پاکستان کې هم نرخ لوړیږي. هلته په اسلام آباد کې د کیزینو خلکو مشال ریډیو ته ویلي چې د وزیر اعظم له لورې د رعایت اعلان ښایي زیاته ګټه ونه رسوي. عمران خان دا څرګندونې په داسې وخت کړي چې اپوزیشن ګوندونو د ګرانې ضد احتجاجي جلسې او مظاهرې پیل کړي دي. سراج زهیر معلومات راکوي.
د نومبر په 3 نیټه ماخام قام تخپل وینا کې وزیر اعظم عمران خان ویلي چې نړۍ کې په کوم تناسب سره گرانی روانه ده، په هغه تناسب سره په پاکستان کې نشتا. د وزیر اعظم عمران خان په خبره حکومت یې گرانی ته په کتو د 140 ارب روپو د سبسډي ورکولو فیصله کړې چې تر مخه به یې وړي وړه او دل 30% په ارزانه بیا ترلاسه کیږي او له دې به 2 کروڑ کورنۍ او ته تر د شپږو میاشتو پورې ګټه رسی.
دیکھتے ہوئے ہم نے ایک آپ کے سامنے پروگرام لائے تاکہ آپ کے اوپر بوجھ نہ پڑے.
دیوائی دیٹولو شیانو تا پکتو ملتا سولا پارا یو پروگرام را وڑے پتا صبح نکم ناکم بوجھ پریوزی بوجھ خو خیر پریوت یہ دے وغد ٹولی دنیا مسئلہ دا او منگستا سولا پارا یو پیکیج را وڑے چی 2 کروڑ کورنیو یعنی تقریباً 1.5 کروڑ خلکو تبتی گٹا رسی او دا دے یو سل 140 روپو پیکیج دے چی صوبائی حکومت او مرکزی حکومت پہ پگڈ ور کبھی.
پیکج ہے 120 روپے کا جو فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹ مل کے دے رہی ہے.
بل پلو دولس وینا دے چی حکومت خدا رنگ اعلانوں بیا بیا کبھی خو پدی هواد کی گرانی ورس تربلا زیاتیږي. په اسلام آباد کې خواری کخ نه مولا پدی اړه مشال ریډیو ته وی
عمران خان کوم خبرم کړی ده کم سیز نوټیس اغسته دي نو پاسه په سبا لا چې کم دنو گرانی ډیر زیات راغله ده او اوس اله بل اعلان هم کړی ده نو الله دې خیرو کې شدی بس حل روزي او اعلانات خو ډیر کیږي او دا خبره من او ردار چانه چنن راځي ارزانی نن راځي ارزانی پاکستان نظام بدلیږي پاکستان نه پاکستان جوړیږي منګلا غزول پکارو خو ارزانی.
یو بلتن محمد یاسر مشال ریڈیو ته او وی حکومت چې کوم اعلان وکړي باید چې دغه بیا عمل کړي.
وزیر اعظم چې کوم اعلان کړي دا ډیره ښه کار وکړو. د خو په ملک کې منګیم آ شانتي روانه ده، ډیره ته ګرانی ده، او ملک کې زمونږ په ملک کې پاکستان کې ورځ په ورځ منګی نور هم سی وکیږي، نو په کار دار چې دا باندې غور وکړي شي او دا منګی لګه کم کړي.
دا په داسې حال کې د چ په دې هیواد کې اپوزیشن ګوندونو لوړاندې د ګرانۍ پر ضد احتجاجي مظاهرې پیل کړي. دا رنګ د وزیر اعظم عمران خان په دې تازه اعلان باندې اپوزیشن ګوندونو په خپل جاری شو بیلابیل بیانونو کې په خبرګون خودلو ویلي چې دا د سبزیډي پیکج د ولس سره یوازې د ټوکې په مان دی، او په دې کې یوازې د ګوسو خاندانونو د ګټې نه سربیره د ولس لپاره هیڅ نشته.
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ.
هلو
مشال رادیو،
السلام علیکم.
د مشال
رادیو
00 02 0 22 11 2 4 1 2 1. خوندور پیغامونه، تبصری، ټوکی، شیرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. وزیر اعظم عمران خان ویلي که بهرني هیوادونه ورته پور ورنکړي نو پاکستان له مالی بحران سره مخامخ دي شي. دا خبره نوموړي بیگاولسته په وینا کې وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان مرکزی بانک د اکتوبر په پای کې ویل پر هغه هیواد بهرنی قرضې 125 اربه امریکایي ډالرو ته لوړې شوې دي. حکومت وایي هڅه کوي چې د هیواد اقتصاد سم کړي، خو شنونکي وایي اسلام آباد د اقتصادي تګلارې بهتره پر ځای په بهرنو پورونو تکیه کوي چې بعد لا زیات اغیزمنوي. تفصیل د فرخنده اسد پر رپورٹ کې.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د نومبر پر درې مقام ته خپل وینا کې ویل چې په تیره موده کې د بجټ د تاریخي خساره سره مخامخ شو، خو د هغو هیوادونو مننه کوي چې په دغه موده کې له دوی سره مالی مرسته وکړي او دا شان دوی د بهرنیو قرضو د واپس کولو جوګه شو. خو د اکتوبر پر دیرشمه د مالی چارو وزارت ته په ورکړل شوو معلوماتو کې ویل شوي دي چې د پاکستان د بهرنیو قرضو حجم 115 اربه ډالرو ته رسیدلی دی. دغه معلومات د پاکستان د مرکزی بینک د یو راپور وروسته مخه ته راغلی. د سټیټ بینک د اکتوبر میاشتې د شمیرو له مخې د بهرنیو قرضو حجم په تیر جون میاشت کې سباندې 102 اربه ډالر وو، چې دغه اوس 115 اربه ډالرو ته رسیدلی دی. دا شان د جون نه تر د سپتمبر پورې په بهرنیو قرضو کې 3.6% زیاتوالی راغلی دی. دا چې د پاکستان په بهرنیو قرضو کې د زیاتوالي څه وجوهات دي په اړه د اقتصادي چارو پوه فرخ سلیم د نومبر په درېمه مشال ریډیو ته وایي حکومت د خپل اقتصادي پالیسۍ ښه کولو او د تجارتي خسارې کمولو پر ځای په بهرنیو قرضو زیات انحصار کوي.
مونږ د میاشت کې 6.5 اربو سیزونه درآمدو او د میاشتې برآمداد مو له 2 یا 2.5 اربو نه سیوا کیږي، نو د میاشتې د 4 اربو روپو نه زیات تجارتي خساره روانه ده. ماته د پاکستان په 70 کال تاریخ کې یاد نه ده چې مونږ د میاشتې 4 یا 4.5 اربه تجارتي خساره کړی وي. نو د دغه خسارې د ډکولو لپاره به مونږ بهرنۍ قرضې اخلو یا به برآمدات سیوا کوو. نو حکومت خو تر اوسه هم دا کوي چې د تجارتي خسارې ډکولو لپاره له بهره قرضې اخلي او برآمدات هم زمونږ پر ځای ولاړ دي، خو دا قرضې پایدار نشي کېدی او مونږ باید تر کومې قرضې اخلو.
د 13 اگست په میاشت کې هم د پاکستان مرکزی بینک په خپل یو راپور کې ورکړی وو چې د روان کال د جون او جولای میاشتو کې د پاکستان په بهرنیو قرضو اخیستلو کې 8% زیاتوالی راغلی دی. د اقتصادي چارو پوهان دا هم وایي پاکستان نړیوالو مالی ادارو او بهرنیو هیوادونو نه ځینې قرضې په زیات شرعي سود اخیستي. د اقتصادي چارو پوه فدا حسین د نومبر پر درېمه په دې اړه مشال ریډیو ته وایي
حکومت کې دا چې یو غنښت چې آیا دا قرضې اخلي د قرضو مقاصد څه دي، او بیا درته په ډېر لوی شرعي باندې لکه سود باندې اخته غټه د سوال پکې دا دی چې د IMF نه دي کوم قرض اخلي هغه د ټولو نه کم شرعي سود دي. بیا دې دا اوس دا کړې دي چې د سعودي نه دي چې هغه سي دي د 3 اربه ډالر، بیا دا شان دي هغه سي دي 1 ارب ډالر دی به تیل هغه په دغه ور کوي پاکستان دا په قرض ول تیل ور کوي. دا خبره دا ده چې دا خو سعودي غ پیسې خو چې څومره تاله ډالر درکړي خو تاسو کې استعمال ولې نه شي هغه تاسو سره اسی یو کیش ډیپوزټ پروت دی. نو دا غټه خبره دا ده چې اوس د قرضو اغستل یو خو کچه ډېره زیاته شوې ده، او بل خبره دا ده چې د شرعي سود په تر لږ جدي اوس په کم شرعي سود باندې دا راغلي.
بلخوا د کمی سملي د اقتصادي چارو د سټینډینګ کمیټه غړي جواد حسین د نومبر په دریم له مشال ریډیو سره په خبرو کې دا منی چې د هیواد بهرنی قرضې زیات شوې دي، خو وايي د روپۍ په مقابل کې د ډالر بیې لوړېدو سره هم پر پاکستان د بهرنیو قرضو حجم زیات شوی دی. بلخوا سیلون کی وای پر پاکستان چې څنګه د بهرنیو پورونو حجم زیاتی کی هغه هم په کې گرانی سیوا کیږي، او دا وخت په هغه هیواد کې گرانی او په خاص توګه د خوراکي توکو لوړې بیې د ولس یوه بنیادی مسله ده.
دا مشال ریډیو دا
د خیبر پختونخوا حکومت د بلدیاتي انتخاباتو په اړه د کابینې د غړو یو بسلور کسیزه کمیټه جوړه کړې. صوبایي کابینې دا پریکړه پرون ترغې یو ورځ وروسته وکړه چې پېښور هایکورت د بیلابیلو درخواستونو تر اوریدنې وروسته وویل په غیر سیاسي بنیاد د کلو او چم گاونډونو د شوراګانو انتخابات غیر آئینی دي. هایکورت صوبایي حکومت او انتخاباتي کمیشن ته امر وکړ چې د هغو شوراګانو په ټاکنو کې د سیاسي ګوندونو نمائندانو ته د برخې اخیستو اجازه ورکړي. دا په داسې حال کې چې د خیبر پختونخوا حکومت د بلدیاتي انتخاباتو په قانون کې بدلون وکړو او وی ویل چې د کلو او چم گاوند شوراګانو انتخابات په غیر سیاسي بنیاد کیږي. غلام غوس تفصیل لري.
د سیاسي جماعتونو په بنیاد د مقامی حکومتونو لپاره د بلدیاتي ټاکنو کولو د پېښور هایکورت د فیصلې پر رد عمل کې صوبایي حکومت د نومبر په درېم نیټه د کابینې په غونډه کې د کابینې په غړو مشتمله یو سلور کسیزه کمیټه جوړه کړې ده. په دغه اړه د خبری کانفرنس وروسته د اطلاعاتو صوبایي وزیر کامران منګش مشال ریډیو ته وویل چې یاده کمیټه به د الیکشن کمیشن د چارواکو سره په دغه اړه د تخنیکی ستونزو او نورو مسلو په اړه خبری اترې کوي.
سلور رکنی کمیټه دا هغه به الیکشن کمیشن سره مذاکرات کوي او د بلدیاتي انتخاباتو حواله سره چې کوم د صوبایي حکومت خدشات دی هغه به وړاندې کوي. هغه موږ تاسو ته الریډي ویل چې د ویلج کونسل په سطح باندې سیاسي بنیادونو باندې کول چې کوم دی هغه به څنګه کنډکټ کیږي، څه طریقې سره به کیږي، د ټکټو بس ورکولو طریقه غاری، د چې کوم ضروري قوانین دي، قانوني ترامیم دي، هغه به څه طریقې سره.
په سلور کسیزه کمیټه کې صوبایي وزیر شرهام خان ترکی، تیمور سلیم جګړه، شوکت یوسفزئی او کامران منګش شامل دي او ټاکل شوی ده چې د هایکورت د فیصلې په اړه به دوی د نومبر په سلورمه نیټه د الیکشن کمیشن د چارواکو سره مشاورت کوي. د هایکورت بنچ د مقامی حکومتونو په اړه د حزب اختلاف د بیلابیلو ګوندونو لخوا په دایر شوی اپیلونو په خپل فیصله کې ویلي دي چې په غیر سیاسي بنیادونو په کلیوالو کونسلونو کې انتخابات کول غیر آئینی دي، او صوبایي حکومت او الیکشن کمیشن ته امر ورکړي چې دغه انتخابات دي د سیاسي جماعتونو په بنیاد ترسره کړي. د بلدیاتو پخوانی صوبایي وزیر عنایت الله وایي پخوا هم د عدالتونو لخوا دا ډول فیصلې مخې ته راغلي دي او په کار ده صوبایي حکومت او الیکشن کمیشن بې لسه ځنډه د هایکورت د فیصلې په رڼا کې بلدیاتي انتخابات ترسره کړي.
د دې پاکستان تاریخ کې پرېسیډنټ هم موجود دي. 1988 کې ضیاء الحق د وفات نه مخکې غیر جماعتي الیکشن اعلان شو او سپریم کورټ د جماعتي الیکشن اعلان وکړ او اس پر شیډول پاګه باندې الیکشن وشو. دراشن دی روس وخت کې دا کنټرولمنټ بورډ حواله سره فیصله رااله او هغه امر وخت شو. نو موږ دا تما ساتو چې الیکشن کمیشن او صوبایي حکومت دواړه د انتخابات پر وخت یقیني شي او د های کورټ فیصله چې نن ورځ
یا د دې وی چې الیکشن کمیشن تر دې وړاندې د خیبر پختونخوا په ولسو ضلعو کې د بلدیاتي انتخاباتو شیډول اعلان کړی وو او د بلدیاتي ترمیمي قانون تر مخه د تحصیلونو په سطحه دغه انتخابات د سیاسي جماعتونو په بنیاد کول وو او د ویلج او نیبرهود کونسلو په کچه دغه انتخابات په غیر سیاسي بنیادونو کول وو. خو اوس د پېښور هایکورت وروستۍ فیصله دا کړې ده چې د کلو او چم گاوند پسته دی هم د انتخابات د سیاسي جماعتونو په بنیاد ترسره شي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
له 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio,
twitter.com/mashalradio,
instagram/mashalradio.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د قبایلی سیمو فعالانې او سیاستوالانې وای په کار ده چې ښځې په ډسمبر کې د خیبر پښتونخوا په بلدیاتي انتخاباتو کې پوره برخه واخلي. دوی پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل ښځې دې له دې تاریخي موقع ګټه واخلي. دا به په قبایلی سیمو کې لومړی بلدیاتي انتخابات وي. درې کاله مخکې چې هغه ضلع د خیبر پښتونخوا صوبې برخه نه وي، په کې بلدیاتي انتخابات نه کېدل. د پاکستان انتخاباتي کمیشن په خیبر پښتونخوا کې د بلدیاتي انتخاباتو لومړی پړاو لپاره د ډسمبر 19 نیټه اعلان کړي. تفصیل په دې رپورت کې اورو. د پاکستان الیکشن کمیشن وایي چې د روان کال د ډسمبر پر 19 د صوبې په 19 ضلعو کې بلدیاتي انتخابات کوي. په خیبر پښتونخوا کې د مقامی حکومتونو انتخاباتو په لومړي پړاو کې درې قبایلي ضلع شامل دي. د قبایلي ضلعو فعالان او د اسمبلی خزینه غړي په دغو انتخاباتو کې د ښځو برخه اخیستل مهم بولي. په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د خیبر استازي بصیرت شنواری وای چې په دا ډول دوی خپل مسلې په ښه طریقه حل کولی شي.
دا صورت نه لګیم خپل چې څومره جنافین لري هغه سره موږ غونډې روانې دي. کوبري لوکل ګورنمنت مطلب تاسو په لوکل لیول تاسو خپل حکومت پی زه په خپل خویند ته دایم چې دا خو ګوره په پیله جرمونو ته موقع میلا ور چې موږ جنانه مخکې راشي. تاسو خبره وو مخکې راشي په لوکل لیول باندې به تاسو خپل خبره مخکې رسولی شي. دی سره بداشي چې خپل لوکل لیول باندې به دي ته خپل بجټ میلاوږي خپل داسې ستونزې چې کومې دي ته په ډیلی بیسس کې فیس کوي هغه به ان شاء الله دی په ډیر اسانه طریقې سره دی حل کولای شي. هر هغه کې زه هر یو خزه په خپل ځاني سپورټ کوم، انکرج کوم یا دا وایي چې تاریخ کې پیله ځل موږ ته دا موقع میلاو شو. فل هل خدا سي دي چې په مجد سي کې مومند خیبر ته یو باجوړ ده.
د الیکشن کمیشن له اعلان سره سم د انتخاباتو په لومړي پړاو کې به د صوبې د 19 ضلعو په 13 تحصیل کونسلو، 19 ویلیج کونسلو او 27 نیبرهود کونسلو کې بلدیاتي انتخابات کیږي. په پیښور کې د الیکشن کمیشن یو بیان سوې لامه د نومبر پر 3 مشال ریډیو تول چې زنانه په دغه کونسلو کې د غوی لپاره د مخصوص شوی یو نشست علاوه په دریو عمومي چوکو د ځوانانو پر یوې، د اقلیت پر یوې او د کسان پر یوې چوکې انتخاباتو ته ودرې دي. شي
خو دا څه دي چې لکه په ویلیج کونسل کې د زنانو سیټ ته کنه په ریبه نه زنانه ودرې دي. شي کاغذ قبایلی ځلې دي او کاغه د خبر پښتونخوا منورې ځلې دي. په ټولو کې په هر ویلیج کونسل کې د زنانو مخصوص سیټ باندې با زنانه انتخاب لړول شي. دا غیته یو مقدمه او کسانو دې یو تم دې اقلیت هم دي او د کډری جنرل سټونه دي چې هغه دریو کې څوک زیات وټونه واخلي هغه به د هغه ویلیج کونسل چیرمن منتخب شي. جنرل لپاره هغه کې خوځدان وی لیکلي چې دا سړی دی د ټول لپاره دا اوپن دی دا فیلډ.
خو د قبایلی سیمو خزینه فعالان انتخاباتو ته په ودرېدو کې د ستونزو یادونه هم کوي. په خیبر کې د زنانو د حقونو لپاره کارکونکو ناهید افریدی وای چې د قبایلی سیمو خزه د وس نه لرلو لامل نه شي کولای چې په انتخاباتو کې برخه واخلي. خو د غوی د زیاتې ونډې لپاره کوشش شونه روان دي.
غټه ستونزه چې کوم ما باورید له مختلفو زنانو نه چې یو په شرکت کې غي ته کم خندان دي نو یو خدای چې غي وي چې 15000 د فیس چې کم دي نو ډیر لکه زمو خو تاسو پته نه چې قبالي سمو کې زنانه نو کاروبار شته نه نو کوي دي نو غي سره لکه دا وسنه لري چې دا فیس ورکي. بل بانک اکاونټ نو زمو د زنانو غریبانو کم زی کې د بانک اکاونټ ودا شي نه نو لکه دا یو سوس د ستونزې دي. خو بیا هم لکه زمو په شان خلک چې کم دي سیاسي ګوندونه هم لګیا دي اوس کوشش کوي چې زنانه زیات نه زیات په تعداد کې کوشش هم دادې چای ولو دغه کونسلری ته الیکشن د پاره.
د تیر بلدیاتي حکومت د کار وخت 2019 کال د اگست پر 28 سر ته رسیدلی. الیکشن کمیشن وای چې په خیبر پښتونخوا کې د تحصیل، ویلیج او نیبرهود کونسلو په سطح انتخابات پر یو ځای د کولو مقصد یې دادې چې مقامی حکومتونه زر جوړ شي او خپل کار پیل کړي. په صوبه کې د مقامی حکومتونو انتخاباتو په دویمه مرحله کې به په باقی پاتې 1300 ضلعو کې د 2022 کال په جنوري کې انتخابات کیږي، یعنی په سلورو پاتې قبایلی ضلعو کې انتخابات به هم په دویم پړاو کې کیږي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ. د غرمې 2:30 بجې شوې لند خبرونه له پامیر ساحل اورو.
سرچینی وایي د پاکستان د حکومت او د تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د اوربند په اړه پټې خبرې روانې دي. د پاکستان پوځ او طالبانو ته نږدې سرچینو مشال راډیو ته ویلي چې مذاکرات له تیرو شاوخوا دوو اونیو راهیسې په افغانستان کې روان دي. د دوی په خبره په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د پاکستان د لوړپوړو امنیتي استخباراتي چارواکو او د ناقانونه ډلې تحریک طالبان پاکستان د مشرانو ترمنځ د مذاکراتو منځګړتوب کوي، خو په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان له مذاکراتو بې خبري خولې او د طالبانو حکومت هم لا پاړه سندې ویلي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ګرانۍ د اغیز کمولو لپاره پر ځنو خوراکي شیانو د 140 ارب روپۍ رعایت اعلان کړی دی. نوموړي بیګا ولسته په ټلویزیوني وینا کې ویل حکومت یې پرېکړه کړې چې له رعایت سره د وړو غوړې او دالونو بیې ښکته کړي او په دې توګه پر ولست ګرانۍ بار کم کړي. عمران خان ویل پر رعایتي نرخونو د خوراکي شیانو د خرڅلاو پروګرام به تر شپږو میاشتو پورې دوام ولري. ټاکل شوی چې د ایران د اټومي موافقه د بحالولو لپاره د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو او تهران ترمنځ مذاکرات د نومبر پر 28مه په ویانا کې بیا پیل شي. د 2015 زیږدیز کال موافقه د بحالۍ په اړه خبرې له شاوخوا 500 میاشتو راهیسې درېدلې دي. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو دفتر پرون په یو بیان کې ویل د ټولنې منځګړی انریکه مورا به د خبرو مشري کوي چې پکې به د برتانیې، چین، روسیې، فرانسې، جرمني او ایران استازي برخه اخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د ایران لپاره به یې ځانګړی استازي راوټمیل افریقای پلاوی مشروي. او د شلوریزا کرکټ نړیوال جام د سیالیو په لړ کې پرون هند، افغانستان او نیوزیلند سکاټلند ته ماتې ورکړه. نن د کرکټ نړیوال جام په لړ کې آسترالیا، بنگلاديش او ویسټ انډیز سریلانکا ته مخامخ کیږي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل. د شل اوورونو د کرکټ نړیوال جام په سیالو کې بیګا هند افغان لوبډلې ته په شپږ شپېتو منډو ماتې ورکړه. په دې ماتې سربیره نیمه پای لوبې ته د افغان لوبډلې د رسیدو هیلې شته، خو تر بیګانې لوبې وروسته د هند مړه هیله هم ژوندۍ شوې ده. ټاکل شوې چې نن د اتلولۍ په سیالو کې آسترالیا، بنگلادیش او سریلانکا او ویسټ انډیز یو بل ته مخامخ شي. د احمد شیبر رپورټ د افغانستان او هند د سیالۍ په غږ پیلېږي.
محمد نبی وینینګ د ټاس.
د افغانستان کپتان محمد نبی د متحد عربی امارات په پلازمینه ابو ظبی کې پچا وګټلا او د لومړي بیټنګ نوبت هند ته ورکړ. هندي لوبغاړو ډیره تیز لوبه وکړه. د هند د پیل دوه لوبغاړو 140 منډې په ګډه جوړې کړې چې بیا روهیت شرما د جنت په توپ وسوسېده او نږدې دوه اووره وروسته راهول د ګلبدین نایب له لوري بورډ شو. هند په ټاکلو شلو اوورونو کې 210 منډې جوړې کړې او یوازې همدا دوه لوبغاړي له لاسه ورکړل. دا هدف آسانه نه و، په هر اوور کې تر لسو ډېرې منډې پکار وې. نو د افغانستان د پیل لوبغاړو بیړه وکړه او ژر ژر وسوسېدل. بیا وروسته آل راونډران شو وځلېدل. کریم جنت 240 نه سوسیدلای پات شو او محمد نبی په 15 منډو وسوسید. د افغانستان لوبډل 140 منډه وکړه او ولوبغاړي وسوسیدل. دا لوب هند د شپش په تمنډو په توپیر وګټله. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسول او ویاند فرید هوتک ویل چې د هند پیاوړي لوبډل افغانانو له چستونځو سره مخامخ کړي و.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې تر هوسه په نړیوال جام کې څلور لوبي تر سره کړې دي چې په دوو لوبو کې خپل سیالانو ته سترې ماتې ورکړې او همداراز په دوو لوبو کې هم خپل سیالان له سخت ستونزو سره مخامخ کړي ول. افغان کرکټ ملي لوبډله به د نړیوال جام سیالیو په لړ کې خپل 15مه لوبه د روانې میاشتې په 8مه نیټه له نیوزیلند سره تر سره کړي چې دغه لوبې لپاره به د بشپړ چمتووالي سره افغان لوبغاړي د لوبو ډګر ته ښکته شي.
افغانستان او هند په دوهم ګروپ کې دي. د تیر ماښام له لوبې وروسته د دواړو لوبډلو هیلې ژوندۍ پاتې شوې چې نیمه پای لوبې ته به لاره کوي. که چېرته افغانستان خپله بله لوبه د نیوزیلند له پیاوړې لوبډلې وګټله، نو دا چانس شته چې افغانستان نیمه پای لوبې ته ووزي او د الف ګروپ له لومړي ټیم سره چې غالبا انګلستان دی لوبه وکړي. خو که چېرته افغانستان له نیوزیلند څخه ماتې وخوړه، نو له دې جام څخه به ووزي. بل لور ته د هند لپاره دا مهمه ده چې خپل راتلونکي لوبي چې په ګروپ کې له سکاټلند او نامیبیا سره پاتې دي په لږ ډیر توپیر وګټي چې نیما پای لوبي ته لار وکړي.
د 2020 کال د کرکټ د شل اوریز لوبو ورلد کپ.
او بیگ شاٹ هیوج شاٹ ویئر از اٹ گون انټو ذا سٹانډز.
له میدان تر اوریدونکو د خوندور لوبو حال.
اپ ان دی ایئر شوډ بی گون اٹ از گون.
افغانستان او پاکستان هم د تلولي غټلو خوبونه ویني.
افغانستان ټیم چې ده هغه د شلوریزو یو بهترین لوبغاړه ده.
کوشش یې یی کې هم اچھی سے اچھی کرکټ کھیلې. یی کومه کې هم ان شاء الله جیتنګ.
خوبخ په لچا سره یاری کوي او میدان به سوکړي. دا معلومات مونږ درکو هر ورځ په مشال رادیو.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د چارو ادارې یونیسف د افغانستان د ښوونځیو د استادانو د نمونو ثبتولو لړۍ پیل کړې او غواړي چې ورته زر تر زره تنخواګانې ورکړي. یونیسف وایي که له دې ځانګړي پروګرام سره سم له ښوونکو سره مرسته ونه شي نو ښایي انجونې او هلکان له تعلیمه بې برخې شي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو اداره وایي له استادانو سره مستقیم مرسته کوي. د اګست په نیمایي کې چې طالبان پر افغانستان واکمن شول نو شاوخوا درې اونۍ وروسته یې خپل لنډمهالې حکومت اعلان کړ چې د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلې او ورسره مرستې ودرولې دي. احمد شیبر تفصیل لري.
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتو د ملاتړ صندوق شمنه کړې ده چې داسې یو سیستم جوړوي چې افغان ښوونکو ته په مستقیم ډول معاشونه ورکړي. یونیسف په داسې وخت کې دا شمنه کړې ده چې نړیوالې ټولنې د طالبانو په مشرۍ له حکومت سره خپلې مرستې درولې دي. د افغانستان لپاره د یونیسف د تعلیمي برخې مشر جنیت فوګلار رویټرز سره د پاستولي ایمیل کې څرګنده کړې ده چې یونیسف په مستقیم ډول افغان ښوونکو ته معاش ورکوي پرته له دې چې د پیسې د چارواکو له لارې معلومانو ته وسپاري. یونیسف په داسې وخت کې دا ژمنه کوي چې افغان ښوونکي له طالبانو غواړي چې دا ستونزه ژر تر ژره حل کړي. په خصوص کې د بی بی خدیجې د ښوونځي ښوونکي فاطمه ویل که د معاشونو غم ژر ونه خوړل شي تر شپږمه چې د نجونو کوم ښوونځي پرانیستي دي هغه به هم وتړل شي.
دا چې کورنۍ مشکلات دي همدغه معاشي طریقه حل کوو نو د خوراکي او غیر خوراکي توکو به هم لوړ شوي دي. نو له مسؤلو چارواکو نه احترامانه هیله لرو چې زموږ ستونزي درک کړي. کچېره په وخت رسیدګي ونه شي شاید د مکتبونو د تړلو بایس شي.
د افغانستان لپاره د یونیسف د تعلیمي برخې مشر میرمن فوګلار په دې نظر ده چې د افغان نجونو د زده کړو د ملاتړ تر ټولو غوره لاره دا ده چې د دوی د ښوونځیو او ښوونکو ملاتړ وشي او مرستندویان باید پرینشتي چې د افغانستان ماشومان له زده کړو محروم شي. په کونړ کې د ښوونکو د منتخب شورا مشر حیات الله توحیدی وویل چې بې معاش ښوونځي تړل کیږي.
استادان ډېر غریبانان دي، عاجز دي، کور کې چرګ چرګوړې او کمال او کرشي او خرڅ کړي دي، نور څه نشته دي. ځمکه نه لري، بیچارهګان کوټه نه لري، کور نه لري چې خرڅ سیکي او وزن خرچه وکي. نو په لحاظ دا کدي څه مشورنه کی نو امکان لري چې بالکل نور مکتبونه تلنل شي. داغي خاص وجه دا ده چې د دیړی وکي یو څه شي پیدا کی خپل بچول راوړي.
روسا تر دې چې د اگست په 15 طالبانو کابل ونیو په افغانستان کې عامه خدمات په ځانګړي ډول د تعلیم او روغتیا برخه له بحران سره مخامخ شوې دي. د طالبانو تر واکمنۍ وروسته ګڼو بهرنیو حکومتونو له بشري مرستو پرته په خپل نورو مرستو بندیز لګولې دي. څو میاشتې کېږي چې په افغانستان کې په عمومي ډول ښوونکو ته معاشونه نه دي ورکړل شوي. نړیواله ټولنه اندېښمنه ده چې طالبانو د نجونو د منځنۍ او لیسې دورې پر تعلیم له کندوز، بلخ، سمنګان او جوزجان پرته په نور افغانستان کې بندیز لګولی دی. خو روانه اونۍ د طالبانو یو چارواکي رویټرز اژانس ته وویل چې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په برخه کې به ډېر ژر ښه خبر خپور شي. د افغانستان د پوهنې په وزارت کې د بهرنیو پروګرامونو او مرستو د برخې مسؤل وحید الله هاشمي وایي چې دوی د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په برخه کې په ځانګړي ډول له یونیسف او یو شمیر نورو نړیوالو مؤسسو سره کار کوي چې یوه ښه لاره پیدا شي. د هاشمي په وینا چې دوی هر ورځ له دغو مؤسسو سره په ارتباط کې دي، غونډې ورسره کوي څو دا ښوونځي پرانیسي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو بجو پر دغو سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه شپږ 120 کیلو هرتز، لنډې صفې 2113، 15,000، 13,500، او 1,300 کیلو هرتز.
په کورما کې انتظامی چارواکو او یوې نه حکومتي ټولنې د خرلاچو للارې له افغانستان سره د 202 ټنه خوړو او دواګانو مرسته کړې ده. په دې لړ کې پرون پر پولا یو غونډه وشوه چې ورته د کورمې او د طالبانو چارواکي ورغلي وو. د اګست پر نیمایي کې په افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې د هغه هیواد اقتصادي حالت خورا زیات خراب شوی دی او ملګري ملتونه وایي د هغه هیواد ولس ته بې وزلۍ له خطر سره مخامخ دی. طارق اورکزی تفصیل راکوي.
د کورمې په خلاصو کې د چهارشنبه په ماسپخین پر پاک افغان پوله د افغانستان چارواکو ته د مرستې 202 ټنه خوراکي مواد او دوایانې وروس پرل شوې. پرون هغلته د پاک افغان د همکاري ټولنې لخوا یو غونډه جوړه شوې وه چې پکې د مقامي انتظامی له مشرانو د هر څه هغوی اصول کړل. د یاد ټولنې مشر حبیب الله خټک وایي دای د انساني همدردی په توګه افغان ولس ته ډالۍ کړل او زیاتوي چارواکي به هغلته ضرورتمند خلکو ته د دې مرستو رسولو کې ورسره همکاري کوي. تر دې وړاندې هم د پاک افغان د همکاري ټولنې لخوا افغان ولس ته 300 ټنه یو او یو سل څلور اویا نور خوراکي مواد ولیګل شي ول. د کورمې اډیشنل ډیپټی کمشنر عصمت الله وزیر وای پاکستان ولس د افغانستان تر څنګ ولاړه ده او زیاتوي مخکې له هغوی سره مرسته کړې او پر راتلونکي کې به هم دا جاری ساتي.
پاکستان عوام د پاکستان حکومت همیشه د لپاره افغانانو سره مرسته کړې ده. چې کلم داسې حالات راغلي دي چې هغې ته د پاکستانیانو ضرورت نو دې ضرورت پوره کولو لپاره
بلخوا د پکتیا پولیسو مشر محمد عمر مخلص وای نړیوال ټولنه دې هم باید خپل مرستې وکړي ولې چې ورته اړتیا لري.
افغانستان ولس ډیر کړېدل ډیر زوړېدل ولس دی او خپل آبادی ته بالکل لایا شوی نه دی او د اوس کې ورځ شپې پر راغلی دي نو هر قسمه هر اړخیز کومک توقع کنه دې کومک اغلې ضرورت لري.
په افغانستان کې چې کله په اګست میاشت د طالبانو حکومت راغلو او بهرني ځواکونه له هیواده ووتل نو نړیوال ټولنه خپلې مرستې له افغانستان سره کمې کړې او اوس هغلته اقتصاد ډېر په نوړه حالت کې دی. طارق اورکزی، مشال رادیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو. د بلوچستان د پښتون میشتې سیمې هرنایي زلزله ځپلې وای چې کورونو ته د رسیدلو زیانونو له کبله اوس په خیمو کې ژوند کوي او د مناسبې سرپناه د نشوالي له وجې ماشومان یخ وهلي دي. په هرنایي کې د اکتوبر په 8 نیټه راغلي زلزله کې شاوخوا 40 کسان وژل شوي او تر 300 زیات ژوبل شوي او په زرګونه کورونه یا خو بشپړه او یا په جزوي توګه وران شوي. د بلوچستان ګورنر د هرنایي سفر پر مهال ویلي چې حکومت د کورونو جوړولو په اړه تګلاره جوړه کړي او خلکو سره به پوره پوره مرسته کیږي. نور حال د عبدالحی کاکړ پر رپورٹ کې واوره.
کله چې د اکتوبر پر 8 نیټه په هرنای کې زلزلہ راغله نو حکومت په سمدستي توګه د ژغورونکو عملیات پر مهال په ملبو کې سار خلک راوېستل، لارې خلاصې کړې او بې کورسو کسانو ته د سرپناه لپاره خیمه او د خوړو شان ورسول. خو اوس د زلزلې د راتلو نږدې څلور اونۍ سوي او ځینې ځپل سوي کورنۍ وای لا هم بهر په خیمو او جونګړو کې د تکلیف ژوند تیروي. زلزلې د محمد نعیم د کور 15 کوټې په بشپړه توګه تباه کړي او دوه ته زیان رسولی چې د پوینه د اوسېدو قابلیت نه دی. د کورنۍ د غړو شمیر څلور وشته.
زموږ په کور کې وو کمرې ولې وو کمرو کې تقریبا 15 کمرې خو مکمله فارغ دي. دوی کمرې شوې هغه ځینې نقصان ورته راغلي. موږ دې د کورو باندې چنټون لګېدلې د مالا غریب آباد ورته وای تقریبا ګرد آبادی او خاص شفت سی وي دا نیمه جونګړی جوړ کړ سړی د خپل استاد مطابق جونګړی وغیرہ جوړ کړی دي. په غو کې ستیج من دا ټیم د باران ډیر سخت خطر ده. یخ دی کښنان ګرد بیمار دي نو دا یخ لوي څخه بیماریان هم ډیر زیات دي. په خیمو کې ځون نسنه بجلی سہولت ستانه د اوبو سہولت ستاز د ورځې بیا د چې چا کمرې نړولې د کورو ته زی او د شپې چې کوم د خبرتي ټینټو ته وځو واپسی بیا سبا وختي ز کورو ته راځو. مطلب ایز دین نه یخ ډیر زیات دي.
هرنایی د بلوچستان لری پرتا سیمه ده چې پکې زیاتره کورونه خاما یا لخټو جوړ دي. زلزلې د نواب خان مانی کور ته هم ځان رسولې او د په خبره دوی ته آن د حکومت لخوا خیمه هم نه ده ورکړل شوی.
دا وخت ډیر سپیڅلی خلکو کورو ته ټینټونه رسیدلې دي. سکمې مرستې رسیدلې دي نور او یا پیسه کورونه سي. دا وخت هم شنه اسمان ته پراته دي. زموږ کرول مالا د ګریټ سټیشن تر اوسه زموږ هم ټینټ نه میراو سوې. زموږ هم شنه اسمان ته پراته یو نو لري نه کې بیا ته په خپل حساب ورته ولګو چې نور نه کوته په دا څه وخت ورکې ټینټون.
زلزلې د حاجی عبدالغفار د کور څلور کوټې ورانې کړې او د پوینه دا وخت یوازې یو کوټه د اوسېدو قابل ده.
زموږ کور غسدی هغه 15 کوټې دي. 15 کوټې کې سده یو کوټه دا ټیم برابر ده. دا نسلور کوټې نړیدلې اوس تم بوغان مدا تر کړې سنیمې ما یدو تم بوغان په خپل واخ سي دوه تم بوغان سرکار تور کړې هغه دا کافی دي. سده ټیم نارمل موسم دی گزاره کوي سی یخ را سده قابل نه. زموږ ته حکومت له طرف دا تر امداد موږ تر سي ادا تر سیستم موږ سي سره موږ دا برته د چتان متان دلته برابر کې دا کوټې موټې موږ سره دوه امداد وکړي برته جوړ
په دې اړه مشال ریډیو د هرنای ډیپټی کمشنر سهیل هاشمی ته په وار وار ټلیفون وکړل او په واتس اپ هم ورته پیغام پریښود خو هغه ټلیفون پورته نه کړ او پیغام یې ولوستی خو د دې رپورټ تر بشپړېدو پورې جواب را نه کړ. البته د بلوچستان گورنر سید زوراغا د نومبر پر لومړۍ نیټه د هرنای سفر وکړي او هلته د احساس پروګرام لاندې هر زلزله ځپلې کورنۍ ته 2000 روپۍ ورکولو د منسوبې پرانیست وکړه. دا پیسې به 3000 زلزله ځپلو کورنۍ ته ورکول کیږي. د کورونو د بیا رغولو په اړه د خبريالانو د یوې پوښتنې په جواب کې سید زوراغا وویل چې حکومت کورونو ته د رسیدلو زیانونو د اندازې لګول لپاره سروې پیل کړې ده.
سروې تقریبا مکمل شوې ده. د کورونو په اړه وفاقي حکومت یو تګلارې جوړه کړې ده چې له مخې به د خلکو سره پوره پر مرسته وشي. یو خو هغه کورونه دي چې بشپړ ورسېږي او ځینو ته جزوي توګه تاوان رسېدلی دي. د دې خلکو د پوره پر مرسته فیصله شوې ده.
خو زلزله ځپلو مشالې ډو ټول چې حکومت باید دوران وسو کورونو د جوړولو کار ژر تر ژره پیل کړي او ترڅو چې دا کار کوي نو باید د سخت ژمي تراتلو مخه دوی ته ژمنۍ خیمه ورکړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
د جنوبی وزیرستان اوسیدونکو لپاره حکومت غواړي چې په سیمه کې د موبایل ټلیفون انټرنیټي خدمات بحال کړي. دوی دا غوښتنه په داسې محل کړي چې حکومت شاوخوا یو نیمه میاشت مخکې د امنیتي وجوهاتو په یادولو موبایل انټرنیټ بند کړ. د واړه یو مشر ایاز وزیر وايي پوزي چارواکو ورته د انټرنیټ بحاله ډاډ ورکړي خو دا کار تر اوسه نه دی شوی. د جنوبی وزیرستان انتظامی مشر خالد اقبال وايي انټرنیټ یې د نامنه او مخنیوي لپاره تړلې دي او زر یې د بحاله هڅه کوي. اشتیاق مسیل تفصیل را کوي.
د سویلی وزیرستان او سیدونکو ویایي چې د ناسام امنیتی حالاتو په واجه د دوی په سیمه کې مقامی چارواکیو د تیرې یوانی می میاشنا انټرنیټ بند کړای دی چې په واجه یې د سیمه خلک د سخت مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. په دغه برعکس د سویلی وزیرستان وڼه سیمه یو مشر ایاز وزیر مشال ریډیو ته وویل
میاستونوی ان شاء الله په څوبري ځ کو زدا نت بحال کاومه 3G 4G خود بد قسمت ته نه وس میش دات ایرونی چې سکیورټی تریټ خو نشتا او اندازا دا څه دې دې د خپل په منځ کې څه اختلاف تا یا کا په پیسې دا کا په نور څه کې څه دا نو سکیورټی تریټ خو بدان نشتا چې کا خود کښ وته لای وای په میاستو کې ټراول کړای وای کا ټارګټ کیلینګ وای او بل بنیادی د انن صاحب د ور کې په انن صاحب ټیکنالوژي وخت دې و فارم دې پورا دې ایڈمیشن دے پرو دے میجو سٹوڈنٹ تانتا تلی میجو سٹوڈنٹ یای خان تا تا دیر سٹوڈنٹ دا سے دی چھے آغا دے دخ ایڈمیشن پوتے سوال ایڈمیشن ہی نو اکڑل.
دے بدر سیمے اسے دنکائی ملک اسمت اللہ مسید ویائی چھے دے انٹرنیٹ بندش پواجا دے سیمے کاروباریون ہم دے مشکلات سارا مخامخ شوی دی.
دا یوان نیاست مخش پلا دا بندے دا مکا شویو اپنا باب نیاست میں پوسا تین کیس چھے دے نیز دے جنوبی وزیرستان نیت بند شوی دا در زیوت خلق مشکلات چې د دغه نه کاروبار یون ته د دغه نه احساس کفلیت پروګرام چې کوم دا د دغه نه متاثر شوی دا جنوبی وزیرستان د مسجد علاقه لید وزیر په داکشن د تل ورته کاوه چې دا نت ته خلوص شي او نتورک ته مشتا کوشل شي نتورک چار نه کوي و غرته ورته وکیږي.
د سویلی وزیرستان ډیپټی کمشنر خالد اقبال مشال ریډیو ته وویل چې د مقامی انتظامیه کوشش دی چې په سیمه کې د انټرنیټ انٹرنیٹ سہولت زر بحال کی
انٹرنیٹ خدا سے دا جو کہ مونگا دای سرا خبر تر شے اور مونگا کے حال زلے موکڑے سکیورٹی فارمیشن زرا ہم اگے کے کافی ادب پروگرس ہم شے دے اس چھ کم پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی دا اگے سرا مونگا اس ڈائریکٹلی ٹیک اپ کو اوی تم سے کریسپونڈنس شے دے انشاءاللہ زر بہ دا ریزلٹ ہو گی انٹرنیٹ شروعات ہو
یو دا وی چ دے راون کل چور لا سم ستمبر بنے پلادا سیمک شے پامنیتی سرتیریو دے جانمرگی برید نا پاس مقامی انتظامیہ پسویلی وزیرستان کشے انٹرنیٹ بند کرائے دے او دے دگی جانمرگی برید ذمہ واری دے تیری کے طالبان پاکستان ترجمان مانلی وا خود سویلی وزیرستان او سیدون کیو مشال ریڈیو تا دا ہم ویلی دی چکا دے پاکستان حکومت دے دوئی پسیمہ کشے انٹرنیٹ زر بحال نکڑی بیا و دوئی پلوئی احتجاج لاس پورے کولو بنے مجبور وی اشتیاق ماسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلي موضوعاتو ته کتنه د مشال رادیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپښین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه اوریدای شي
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ میلما پالنه د پښتنو په خوانه دود ګڼل کیږي وزیرستانیان هم د نورو پښتنو په سیر د دود تجمندي خو به دې کې یو ځانګړی انداز لري وزیرستانیان د میلما تر درناوي او ملمستیا وروسته هغه تر خپلې سیمې بدرګه کوي او بیا ورسره خدای پامانی کوي نجیب الله الوخیل د وزیرستانیانو د میلما پالنې دود ته کتنه کړي
په وزیرستان کې نه یوازې پښتانه لخپلې سرپناه او جونګړې مخ کې د میلمه لپاره د حجرې بندوبست کوي بلکې تر هغه په میلمه پالنه کې وي چې بیرته میلمه خپلې امني سیمې ته ستونکي او یا تر کوره ورسوي په وزیرستان کې که یو چاته لکندو پورې میلمه ورزي قربانۍ لیدو ته خپل د چم او گاوند نږدې دوستان هم وربولي وزیرستاني قومي مخور عبدالنور مشال راډیو ته وویل په دوی کې د لری او نږدې سیمو د میلمنو پالنه توپیر کوي
ولما ته کتل شي یو ولما د لری زی وی یو د نږدې زی وی یو د کندو ولما وی کندو می جوته وی لکه ایسکیز د خسنه یا د منګاله ناروشي په صحه کلاري زنه د سرګلاري زنه د غړای د بریزلاري زنه د ګاډلې ګاډلای مش څوکړه کې څک بیلی څک ګاډلای بیلی دا غزنو کوکینه د ډبال په خوي مصر زړې مش دایوته جوړای په غړی کې بیا ګاډلای په مستقې وړاوی خداول ما چې مکر روسی چې کیما پر ازمه سره راوونو هغه پر څک بعده خبره وته او کوه د مود پر ډره بد نومیدو
د حق مزار په نوم د وزیرستان د مای زر مدخلی او سپینګری وای هر څوک دا کوخ کوي چې ملمه خوخ او په عزت رخصت شي
ولما چریسی سمیر چگی ما دی داتا ورکین چا د پسوی وخت اپسال لوی چ د سرګی واتا سرګو لوی فی کونډای ماړ وی واتا ستال بار جوړ کی شغ غیڑی مستا وغا تر و پتی کی دانی کا ساسی پام دی چگی ما دو وی ذاتی پی ما سارو فی یا مستو پار فی پا پر میر دغه دا پر خوری کی چې څه پر میش تا کا ترکیب یا غ بدیر خولی بدرنگی رو خولی فلو یزری دی فلو دانی کا سزا نه دی دی بستر نه ونتا د کاټی د پلانګ پر دې چې خوری نه سپدګی سوا کی دا دانی کا سات پر د قطر برکت هر څا ډډ سامان دینار وړي بی
قومی مشر حبیب خان مدخیل وای چې د خوستوالو او وزیروالو میلمه پالنه یو ډول ده لیلی رسی مراغلو میلمنو ته ډیر تیاری کیږي
د خوست خلق د وزیرستان خلق یو رسم دا یو رواز دا یو پښته دو
قومی مشر ملک حاکمین وای د دې لپاره چې میلمه خپه او پتنګ نشي نو قربې په کور کلی او خپل زمکو او جایدادونو ګرځوي
دا علاقه مشته چې کله ول مارو شي بیا میج شروي دا کې سړی جایدات وچ ویني دا مې نوای کیر جوړ کړای دا یم دادې ول مانه دا مې ترز یاد دا مې غا دا او په دغځي کې دای مو جایدات تای کنه یا غریم نه وي چکر غرین ته په وای پاکه نشتر وي سر پون وی منځي وی ځنغيزي وی د ځنغوزي نه دي په دامنده کې میږي وشره وی چې دای میږي جایدات تای میر غرین نه دي دا داس داس میشته پیدا کوي په دا کې وشره وی او دا سه خپل پر دیتا ای بي سي کو د شار سره دا وی چې هغه چاته ور شي دله دله در سره کو ملګرای مې رو پنه رس خطای در کو بیا په بازور کې په وټلینه کې په څه شي کې سپه وکو کنه د غره د میږ د ځنګل خلک دا د بیا وټل ته بلته نه پرې دي د خپل وجرا کې زی در کوي کنه شمه زه دوری در کوي او یوازې د سره چې لکه وی چې مپن کیږي ټول د وخت ته بیا بیا زون د سره سوي تو مشکلات و جی ته رسوي.
په وزیرستانو کې دا دود همشته چې د کلی او قوم ملمنو ته بیا ډیر په شاندار ډول په یو لوی قومي جمع یا حجره کې ملمستیاوي جوړوي، او که ملمانه قوم ته ډیر محبوبي او یا قوم ته صادقانه څه کړي وي نو په پښتني دود وزیروال پټ کې هم ورپسره وي.
دا مشال ریډیو ده.
ته مومند سیدون کی وای چې پسیمه کې د بارانونو د کمی او پغرونو کې د وبو د نشوالي لامل حل ته ډېرې باندې لمین ستللې دي. دی ویل چې هغه باندې د شاوخوا دیر شونه تر 15 کالو راهیسې ختمې شوې دي. د سیمې د لایف سټاک او زراعت محکمې چارواکي وای چې پخوا هغه ته تر 150 زیاتې داسې باندې وي چې خلکو به پکې مزدوري کولې او یا به پکې ساروي ساتل. بانډچیان وای دوی به په دغو باندو کې ساروي ساتل چې د کورنۍ د ګټې وټې ذریعه وه. د سیمې اوسیدونکي وای بانډې خو ختمې شوې، خو که مومن ډیم جوړ شي نو کروندې به پیل شي. شانواز ترکزی له تفصیل سره.
دا چیلې بس په دې دغه خلک دی نو بس دا ممدی کې کرانو د کرکڼو کې لګي بس دې کې دا شنې غیانه دا خو
د کوزه مومندو په دامان کې د حلیمزو تاج محمد خان هر ورځ خپل چیلې چې دلته ورته اوزی ویل شي دا ګونو ته یوباسي. تاج محمد خان وای اوس هر تن خپل ساروی په خپل ساتي، گنی په خو وختونه کې ورته باندې جوړ وي او هغه ډېر آباد هم وي. په مومند کې د زراعت او د لایف سټاک د محکمې د معلوماتو تر مخه له ټولو زیاتې باندې په پنډیالې سیمه کې وي، ځکه دغلته د دوو کلو نمونه هم د بانډو سره تړلې دي، لکه شهید بانډه او پټي بانډه. همداسې د 51 په میچنۍ کې ترخه بانډه او بیا نورې هم جوړې وي. د دغه محکمو په وینا چې یوازې پنډیالې کې تر د 100 نه زیاتې او بیا نورو سیمو کې هم دغه شان شمېره بانډې وي چې هغې کې به کمرشل او یا په پیسو او په نیمکاره څاروي ساتل کېدل. خو دغه بانډې د اقرب ډاک د مشهور بانډه چې په قام برانخیل ترکزی دی وای څه 15 کاله پخوا ختمې شوي، ځکه بارانونه کم شوي او غرونو کې ګیاګانې نټو کېږي. یار محمد خان لس کلن وو چې بانډې به یې کولې او اوس د شپېتونه اوختلی دی.
ځان سبا مساله ډوډۍ به وړل ماښام به راتو اوبه به نه وي، ما چې نه اوبه به وي بس په هغه کې به هم بس اوبه به هم سکلې وو، مالونه به هم سکلې وو، موږ به هم سکلې.
د تاج محمد اوزو په دامان کې د کرکړو پانی خوړلې، خدای ورته پخپل د ځنګلي کې کر سوري د لاندې ناستو. دا هیڅ غم نو چې اوزی به د چا کروندو ته ورګړ شي، ځکه د غډاک په 100 اکړه پراخ او شار دی.
نه 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 دا هډر خزی دی، بس هوا مواف کې لګي نو کې د اوزی مزي رو بس ول تل تناست او چې بارانو نه وشي کنه نو به یو څور ز خاص نه گئی. هغه کې د اوزی به خپل لو اخی به گزارې پکې غو شاغه خدمت شي، بس به هم دا کې کران او دا کرکړنی مرکنی دا شي نه خوري.
پدیم پوی کدمو خدل توز دغه بمنډې مم جوړیږي کنه،
بس مکه بابا دې شي دا شاړې مالې چې کمی دی دا بټولې باد شي او پسلونه وب کې وشي.
دلته کم رقم فصل تاسو فلل کری کنه لاندې؟
دلته بس دې دامن کې خټور ولې دا غنم منم کریو بنشت کنه.
غنم تاسو څومره کېږي چې یو جرب پسري چې باران یاله
دلته ولې چې خابات کالي جرب نه دی دغه یو بلس منه به لیک.
زر محمد مومند خیبر پختونخوا سی ول سیکریټری ټن ریټایرډ سپرډنټ دی. عمر د 15 کالو نه زیاتې اوای 40 کاله مخکې به خپل څاروي بانډو ته لیږل. مشال ریډیو ته وویل نن سبا خلک تعلیم او نوکری وړخ ته کوشش کوي، نو ځکه بانډو ته زیاته توجه نه ورکوي. خو د دې پوښتنې په ځواب کې چې 30 یا 40 کاله پخوا د بانډو ختمېدلو وجه
زمګه د بانډو ضرورت بخکې د اوبو دی، د مالته د باران ډیر ضرورت دی چې وبني چې کم چا ساتري دي کنه هغه مونږ ساتري.
یار محمد خان نن وختونه د بل چا په زمکو کروندي کوي او څلور زامن هم ورسره مرسته کوي. دغه په خپل سبق نه دی ویلي خو زامن سبقونه وای او دی ورته زیات خوشاله دي.
سکولونه ونه نو خالي یو سبان کې سکول به بل بنو
دامان او اقرب ډاکټ د ابو نهروزی دوی به کرواندی هم شروع کی او څاروی به د غرو د شنو غیاګانو سره ماړه هم وی. دوی وای چې هم به په خپل کور ګټه پیدا شي او هم به بچی د پردو مزدورو د کرواندونو خلاص شي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
سازونه زنجیرونه په پښتونخوا کې په موسیقۍ او سندرغاړو د بندیزونو کیسه.
د ژوند او خایست اظهار ولې جرم وګرځېد؟ سوز او ساز څنګه په سزا او زنجیر بدل شو؟
د هندوکش په لمنو کې د موسیقۍ سفر،
د هر څه د مشال رادیو په ونیزه خبرونه سازونه زنجیرونه کې له شاهین بنیری سره.
هر اونۍ د خالی او ګل پورس سحر پوکم یو لس بجې او د چهارشنبه پورس مازیګر پوکم سلور بجې